بشنیم در برنامه چی ها دارن. خوش آمدید سالون سیب.
دیر منان است تره مشنه نیمی سیب. قدر منو عوریدون کتاست هم سلامونه. روسل دی چې د امریکا دفاع وزارت ویل چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر 2500 ته، یعنی له 2000 لومړي میلادي کال راوروسته تر ټولو ټیټ حد ته رسولی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې ټول عملیات که هوایی وي که مځکني افغان امنیتي ځواکونه کوي. په دې خبرونه کې د دې او نورو موضوعاتو تفصیل لرو، خو لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. ولسمشر غنی د بلخ چارواکو ته خبرداری ورکړی چې په دغه ولایت کې یو تښتول شوی ماشوم ژر عمومي. د افغانستان زعفرانو د اروپایي ټولنې د ذایقې د کال جایزه وګټله، او په هند کې د کرونا وایرس پر ضد واکسیناسیون پیل شو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي که په بلخ کې تښتول شوی نه کلن ماشوم خوشی نشي، د دغه ولایت ټول جګپوړي مسؤولان به له دندو لیرې کړي. د ولسمشر ویندوی د واخان مینهپال ازادي راډیو ته وویل. ښاغلی غنی دغه خبره پرون شنبه په یوه مکتوب کې د ملي امنیت شورا ته کړې ده. ولسمشر د بلخ ځایي چارواکو ته دا ګواښ وروسته تر دې کوي چې په دغه ولایت کې د تښتول شوي نه کلن ماشوم پلار ویلي که حکومت یې د زوی په ژغورلو کې پاتې راغی، له طالبانو به مرسته وغواړي. د عبدالرؤف په نوم دغه ماشوم شاوخوا درې میاشتې وړاندې په بلخ کې هغه مهال وتښتول شو چې ښوونځي ته په لاره و. د ده پلار او خپلوانو یې له څه مودې راهیسې د بلخ ولایت د مقام مخې ته د اعتراض په توګه خیمه درولې او په څو شمالي ولایتونو کې مظاهرې کړې دي. د افغانستان د مالی وزارت وایي د 1414 مالي کال د بودیجې په تصویب کې ځنډ دوی په اوږدمهال کې له ستونزو سره مخامخ وي. د دغه وزارت ویندوی شمروز خان مسجدی دا خبره داسې مهال ازادي راډیو ته وکړه چې ولسی جرګې پرون د دوهم ځل لپاره د دې بودیجې طرحه رد کړه.
تر څو بودیجه پاس شوي نه وي موږ هیڅ پروژه شروع کولی نه شو، او نه یې قرارداد کیږي نه یې مطالعه کیږي. بناً په چرته دغه وخت زیات تیریږي، بیا ستاسو مشکلات زیاتیږي.
د مالی وزارت هم در ازوی د بودیجې د طرح بل بڼه به هم ولسی جرګې ته ولې شي، خو وای دې چاري ته هم یو څه وخت پکار دی، ځکه چې د کابینې منظوري ته اړتیا لري. د مالی وزارت په وروستۍ طرحه کې چې ولسی جرګې رد کړي، 1414 مالی کال ته 403 میلیارد افغانۍ بودیجه ځانګړې شوې ده. د افغانستان زعفرانو د اروپایي ټولنې د ذایقې د نړیوال انسټیټیوټ د 2020 کال لومړنۍ جایزه ترلاسه کړه. دغه خبره د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت پرون شنبه په یوه خبر پاڼه کې وکړه او ویل د درې ستورو دغه جایزه نړیوال اعتبار لري. د اروپایي ټولنې د ذایقې نړیوال انسټیټیوټ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې فعالیت لري، او په نړیواله کچه د ذایقې په ټاکلو او د کرنیزو محصولاتو د کیفیت په تعینولو کې رول لري. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د ایران د 2015 کال په اتومي تړون کې خپل ستره مرکه چی ویندی شرمن په بهرنیو چارو وزارت کې د دوهم جګپوړي په توګه وګمارله. میرمن شرمن د باراک اوباما د ولسمشرۍ پر مهال په سیاسي چارو کې د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله وه، او له ایران سره یې په اتومي تړون کې د خپل هیواد د مرکچیانو مشري کوله. بایدن دغه راز تجربه کار او متقاعده ډیپلوماته ویکټوریا نیولند د بهرنیو چارو وزارت د دریم لوړ پوړي پوست لپاره ټاکلې ده. نیولند هغه میرمن ده چې په 2014 میلادي کال کې په اوکراین کې د خلکو د هغو اعتراضونو ملاتړ کاوه چې په پایله کې پخوانی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ له دندې لیرې شو. جو بایدن انتونی بلینکن د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ټاکلی، او دوه ورځې وروسته یې د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه د تایید په اړه غونډه جوړوي. که نوموړی د بهرنیو چارو وزیر شي، شرمن او نیولند به تر مشۍ لاندې کار کوي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران له لوري د اتمی تړون بیا بیا سرغړونه دا ضروری کړی چې تهران او واشنگټن بیرته د موافقې ته راوګرځي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان یو لودریان دا سرګندونه د ډونالد ټرمپ د ولسمشۍ د دورې له پای ته رسیدو څور زمخ کې په هغه مرکه کې وکړي چې پرون شنبه خبره شوه. ایران په ورستیو کې وویل چې په فردو کې تر 30% پورې د یورانیم تولید بیا پیل کړی او پرمختللي سنټریفیوژنونه یې نصب کړي دي. ژان یووی لودریان ویلي باید دا کار نوی شوی ځکه شي چې ایران د اتمی وسلې د ترلاسه کولو هڅه کوي. په هند کې د کورونا پراخ واکسیناسیون پرون پیل شو. هندي چارواکي وایي په لومړي پړاو کې به د دغه هیواد 300 میلیونه وګړي واکسین شي چې په هغو کې به 1.5 میلیونه روغتیایي کارکوونکي وي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي پرون په یوې تلویزیوني وینا کې وویل
بھارت میں دنیا کا سب سے بڑا
هند واکسیناسیون د یو لوی خوځښ ته پیل په حال کې دی. خپل هیوادوالو ته په دې مناسبت مبارکي وایم.
په هند کې تر امریکا وروسته تر ټولو د کورونا پیشي زیات دي. د اروپای اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ ویندوی د بوسنیا هرزګوینا په کمپونو کې د پانا غوښتونکو پر وضعیت اندېښنه ښکاره کړې. ویل چې دا حالت د منلو نه دی او باید د پانا غوښتونکو ستونزه هوار شي. د بوسنیا په کمپونو کې زرګونه پانا غوښتونکي میشتي، خو د تیر کال د دسمبر په 22مه په لیپا کمپ کې له اور لګېدو وروسته 900 پناه غوښتونکي په منفی 0 درجه هوا او تر باران او ورو لاندې بي سرپناه پاتې دي. د لیپا کمپ له سوځېدو وروسته بوسنیایي چارواکو ویلي چې پناه غوښتونکي به بل ځای ته ولېشتوي. زموږ شخله ازادي رادیو اوري. د افغانستان دفاع وزارت وای وستول هوایی او مزکنی عملیات افغان ځواکونه په خپل په مخ بیایي.
د افغانستان زړور دفاعي او امنیتي ځواکونه اوس 100% په مستقله توګه له تروریزم سره مبارزه کوي.
د شینوارو قومي مشان د نجونو د شونځي لپاره شزینه شون کې غواړي. د ورزګان شون کې بیا د معاش د زیاتېدو غوښتنه لري.
دغه معاشات او سازانو ضرورت نه سره پکولای.
جګړو په غزنی کې د معلولانو شمیر زیات کړي.
کوم کسان ته چې منګه په اصطلاح خدمات په نظر کې نیولې 3350 کسانو.
په خوست کې ځوانان بیا له حکومت د کار غوښتنه کوي. په دې خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه هم لرو، تاند څنګه او حقیقت څه دی. د خبری موضوعاتو پایل د افغانستان د دفاع وزارت د ویان په څرګندونو کې د افغانستان دفاع وزارت وایي ځواکونه اوس د ټولو ځمکنیو او هوایی عملیاتو مشري پر غاړه لري. د وزارت د څرګندونې داسې مهال کوي چې امریکا په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر تر ټولو ټیټې کچې یعنی 2500 ته راټیټ کړی دی. د بلخوا ناټو وای راتلونکي فبروري به د دفاع وزیرانو په غونډه کې پریکړه وکوي چې په افغانستان کې سرتیری وساتي او خپل پوځي ماموریت پای ته ورسوي. د موضوع تفصیل اسدالله لودین را وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت کڅه هم دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو پر اغیز څنګه وایي، خو دا څرګندوي چې ځواکونه یې دغه تشه ډکولای شي. د دغه وزارت ویان روح الله احمد زای وای اوس دفاعي او امنیتي ځواکونه په خپلواک ډول ټول عملیات ترسره کوي. خاغلی احمد زی د شنبه په مخام ازادي رادیو ته وویل نړیوال ټولنې په وار وار ورسره ژمنه کړې چې د ځواکونو مالی او تخنیکی ملاتړ ته به یې دوام ورکوي.
د افغانستان زړور دفاعي او امنیتي ځواکونه اوس هم نږدې 100% په مستقله توګه په افغانستان کې له تروریزم سره مبارزه کوي او په هوایی او ځمکنیو عملیاتو کې له لازم توان او ځواک څخه برخمن دي. د دې په خوا کې نړیوال ټولنه او زموږ ستراتیژیک همکاران له افغان ځواکونو سره د مرستو او همکاریو دوام ته همداراز ژمن دي.
په همدې حال کې په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت اعلان کړی چې د ملي اردو ځواکونو له ناټو څخه د نویو جذب شوو سرتیرو د روزنې چارې هم پر خپل غاړه اخیستي. دغه ماموریت پرون پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل د دفاع وزارت مشرتابه کولای شي چې د افغانانو د امنیت د ټینګښت لپاره تکړه سرتیری چمتو کړي. ناټو یو ویډیو هم خبره کړې چې خي افغان روزونکو د ملي اردو د تسلیحاتو د روزنې په ګډ مرکز کې د افغان پوځ سرتیرو ته د ډلهیزو بریدونو د مهارولو روزنه ورکوي. دا هغه چارې وې چې پخوا ناټو ځواکونو پر مخ بیولې. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې وړمه ورځ د امریکا دفاع وزارت اعلان وکړ چې افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر 2500 ته راکم کړی دی. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر ویلي د سرتیرو د شمیر دا کمښت د افغانستان د سولې له پروسې د امریکا دوامداره ملاتړ او هم له طالبانو سره د امریکا تړون او له افغان دولت سره ګډې اعلامیې ته ژمنتیا په ډاګه کوي. په همدې حال کې د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم ویلي له افغانستان څخه د نورو امریکایي ځواکونو وتل چې متحده ایالاتو یې اعلان کړی د دوحې د توافقنامې په اړه یو عملي ګام او ښه پرمختګ دی. امریکا داسې مهال افغانستان کې خپل ځواکونه تر ټولو ټیټې کچې ته رسولي چې ناټو راتلونکې میلادي میاشت دغه هیواد کې د خپل پوځي ماموریت د برخلیک په اړه پریکړه کوي. د ناټو عمومي منشي ینس سټولتنبرګ له دې وړاندې ویلي فبروري میاشت کې به د دفاع وزیرانو په غونډه کې حالاتو ته په کتو د افغانستان د ماموریت په اړه تصمیم ونیسي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي تر اوسه په هیواد کې د رسنیو د څارنې تګلاره نشته. د دغه وزارت نشریاتي مرستیال ازادي راډیو ته ویل چې په تیرو څو کلونو کې په دې برخه کې کار نه دی شوی، خو په وینا یې اوس په دې هڅه کې دي چې پر رسنیو د څارنې تګلاره جوړه کړي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په داسې وخت کې د څارنې د تګلارې د نشتون خبره کوي چې د جمعې په ورځ په کندوز ولایت کې یو شمېر لمونځ کوونکو چې ویل یې د لمونځ پر مهال د زهرې په نوم له یوې سیمه ایزې راډیو موسیقي خپره شوې پر دې راډیو برید وکړ چې د مسؤولانو په وینا وسایل یې ورمات کړل. نور حال په دې راپور کې
که څه هم په افغانستان کې پر رسنیو او کارکوونکو یې حملې کول تازه خبره نه ده، خو په کندز ولایت کې د زهرې په نوم راډیو باندې د لمونځ کوونکو د ډل لوري حمله بې ساري ده. د دې سیمه ییزې راډیو مسؤول مدیر محسن احمدي وایي د فیروزکو په نوم جماعت د ملا امام عبدالبصیر په لارښوونه 300 لمونځ کوونکو پر دې راډیو یرغل وروړ او ټول وسایل ورمات کړل.
کله د موږ راډیو نه کته شوی او وروسته کم اثر یا کم موضوع چې حداقل د موږ راډیو کم اهنګ یا کم سندره باید نشر کړی وي نشر کړی نو وروسته د بررسۍ نه تلی و د راډیو کیهان خواته. راډیو کیهان خواته بیا امنیتي ځواکونه مالته حضور دروښته د هغوی څخه ممانعت کړی ده.
د ښاغلي احمدي په خبره دا پیښه داسې مهال وشوه چې د برېښنا د نشتوالي له امله دوی نشرات او خپرونې نه درلودې. له دې سره د افغانستان د حج او اوقافو وزارت چې د جماعتونو مسؤلیت هم ورسره دی وایي چې په دې اړه به څېړنې کوي. د دې وزارت د جماعتونو عمومي رئیس فضل احمد سراجي
د وزارت لیدلوري دا دی چې دا کار سم نه دی. پرس کړه که دا کار د موسیقي په خپرېدو یې کړی وي. د مخنیوي لاره یې حمله او یا هم یرغل نه دی. کیدای سول چې له قانوني لارو یې اړوند ادارو تور پیژندل سوی وای، خو امام نه باید په هیڅ صورت کې په دغه پیښه کې ښکیل سوی وای چې نه به هم وی ان شاء الله، خو موږ به بیا هم څیړنې وکړو چې ورسته به له تاسو سره شریک کړو.
په کندوز کې پر زهره راډیو دا حمله داسې مهال شوه چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي پر رسنیو د څارنې هیڅ ډول تګلار نه لري، خو دا دغه وزارت د خبرونو مرستيال شیوا شرق ازادي راډیو ته ویل چې هڅه یې روانه ده.
په نږدې ورځو کې د افغانستان د رسنۍ عالی شورا د پالیسی نشراتي مسوده یا متن چمتو کړی ده. موږ هغه ته ولېږل، هغه متن ټول خبريالانو ټول رسنۍ او نهادونو ته ولېږل چې خپل نظر ځای به ځای وکړي، خپل نظر ورکړي.
د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په داسې وخت کې د رسنیو د خبرونو پر منصبانګه د څارنې د تګلارې د نشتون خبره کوي چې د کارپوهانو په خبره د افغانستان په شان په دودیزه ټولنه کې د دغه شان تګلارې جوړول او موجودیت د رسنیو لپاره خورا مهم دی.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
زمو شخله آزادی رادیو اورید آزادی رادیو خبرونی د سهار له وده ما شام تر په مزنی څخه په دولش پښنی ویو په یوش میر شارونو کې په اف ام 3.15 څخه اورید ساعت 8 بجې او 15 دقیقې شوې د خبرونی په دوهم نیمایي کې 2:19 پروګرامونه لرو تاندې څنګه او حقیقت سره په غزنی کې د سویډن کمیټې په دغه ولایت کې کال په کال د معلولانو شمیر زیاتی شي. د دې کمیټې په وینا ډیری کسان په جګړو کې معلول شي. نورحل په دې راپور کې
په غزنی کې د سویډن کمیټې مسولین وایي تیر 2019 او شلم کلونه په دغه ولایت کې د معلولینو لپاره تر ټولو خطرناک کلونه وو. د دې په خبره یوازې په 2000 کال کې په دغه ولایت کې تر 3000 زیات کسان معلول سوي وو چې زیات شمیر یې د جګړو له امله وو. په غزنی کې د یادې کمیټې مشر محمد یوسف جاوید آزادی راډیو ته وویل په دغه کسانو کې ښځې، ماشومان، ځوانان او سپین ږیري کسان شامل دي.
کوم کسان ته چې مونږ استلا خدمات په نظر کې نیولې وو 3350 کسانو. دا په مختلفو بخشونو کې وو. البته د کې جنگي معلولین هم چې هغه خپل خواږان دونه د لاس اور کړی دي او طبي معلولین هم چې هغه ماشومان چې هغه یې دونه کاغو.
جاوید زیاتوي په اوسنیو شرایطو کې طبي معلولیت د جګړو له امله رامنځته کیږي. د ده په خبره په کومه سیمه کې چې زیات بارود کارول کیږي هلته نوې زیږیدلې ماشومان زیات معلول زیږول کیږي چې لاس، پښې او یا د بدن ځینې نور غړي معلول او کاږو وي.
دغه جنگ په خپله باندې یو لوی عامل دی. د بارود استعمال په یو ملک کې شکل کیږي هغه مستقیماً د نوې پیدا شوی ماشوم په صحت باندې تاثیر لري.
غزنی هغه ولایت دی چې دلته زیاتې جګړې کیږي. سویډن کمیټه د نور افغانستان تر څنګ په غزنی کې هم له تیرو څو باندې 40 کالو څخه فعالیت کوي.
مخکې مو په خبرونو کې واورېدل چې د افغانستان د مالی وزارت وایي د 1014 مالي کال د بودیجې په تصویب کې ځنډ دوی په اوږد مهال کې له ستونزو سره مخامخوي. د افغانستان ولسي جرګې د 14 لمریز کال د بودیجې سند د دوهم ځل لپاره پرون رد کړ. په همدې حال کې د ولسي جرګې د مالی کمیسیون مشر میر افغان صافی وایي هغه اصلاحات چې ولسي جرګې وړاندې کړي وو په دې سند کې په نظر کې نه و نیول شوي. دا سبب شو چې د بودیجې سند د دوهم ځل لپاره رد شي. په ورته وخت کې په کابل کې یو شمېر ښوونکو او د دولتي ادارو کارکوونکو د ملي شورا مخې ته د اعتراضیه غونډې په ترڅ کې له ملي شورا وغوښتل تر څو چې د ټولو دولتي کارکوونکو معاشونه یو شان شوي نه وي بودیجه دې نه تاییدوي. په دې اړه هم راپور لرو.
په کابل کې لسګونو دولتي کارکونکو د یو لاریون په ترڅ کې د خپل معاشونو د یو شان کېدو غوښتنه وکړه. د دې لاریون کونکو یو غړی پیمان نظامی ازادي رادیو ته وویل د دولتي کارکونکو د معاشونو یو شان کېدل د دوی لپاره سره کرخه ده.
په دې لاریون کې ټول ګډون کونکي دولتي کارکونکي، خوونکي او د امنیتي بنسټونو کارکونکي دي. په دې لاریون کې هغه کسان دي چې ډیر کم معاش لري. تر هغه چې زموږ معاشونه یو شان نشي بودیجه باید تصویب نشي دا زموږ لپاره سره کرخه ده.
هغه وای په دولتي دارو کې معاشونه په غیر عادلانه ډول ورکول کیږي او هغه کسان چې معاشونه یې کم وي د هغوی په روحیه دغه چاره منفي اغیزه کوي. د غلاریون په داسې حال کې تر سره کیږي چې ولسی جرګې نن شنبه د دویم ځل لپاره د 14 لمریز کال بودیجې سند د یو لړستونزو له امله چې یو هم د دولتي کارکونکو د معاشونو هم شان نه کیدل و رد کړه. په دې جرګه کې د مالی چارو کمیسیون مشر میر افغان صافی آزادی راډیو ته وویل
اوس هم د بودیجې په سند کې ستونزې شته او هغه تعدیلات چې ولسی جرګې پخوا وړاندې کړي وو په نظر کې نه دي نیول شوي. د دولتي کارکونکو د معاشونو یو شان کېدل د بودیجې په سند کې د یو وزارت تشکیلاتو کمخ هغه ادارو ته د بودیجې په نظر کې نیول چې د ولسی جرګې لخوا تصویب نه لري او بل هم د ملي دسترخوان ستونزه وه.
په ورته وخت کې د افغانستان د مالی وزارت معین شمروز خان مسجدی وایي دا ځل هڅه کیږي چې د بودیجې په سند کې د ولسی جرګې د غړو ټول نظریات چې حقوقي اړخ ولري په پام کې ونیول شي. له دې وړاندې د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحماني ویلي وو له حکومت سره د بودیجې په تصویب کې هیڅ ستونزه نه لري خو د بودیجې سند به هغه محل تصویب شي چې د دولتي کارکونکو معاشات پکې یو شان شي. د ولسی جرګې داری پلاوی هم د دولتي کارکونکو د معاشونو په اړه وړاندې ویلي و چې د وزارتونو نور دولتي کارکونکو معاشونه له 5000 څخه تر 2,00,000 پورې دي. حال دا چې یو شمېر نور دولتي کارکونکو په همدغه بست کې له 8000 نیول تر 15000 پورې معاش اخلي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسالو د بحث معتبر مرجع ده.
زمو شغله ازادي راډیو اوري ساعت 8 بجې او 40 دقیقې شوې او صالح محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
د بریتانیا میل ورځپاڼې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د طالبانو نظر خپور کړی دی. د ورځپاڼې کښلي سره له دې چې په افغانستان کې جنګ کم سوی نه دی، د طالبانو ویندوی ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر کمیدا ښه پرمختګ دی. د امریکا دفاع وزارت د جمعې په ورځ وویل چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر 2500 ته راکم کړی دی چې دا په تیرو دوو لسیزو کې تر ټولو لږ شمیر دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون ویل چې د امریکایي پوځیانو د شمیر کمیدل د افغانستان د جګړې پر وضعیت کوم تاثیر نه لري. د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر ویندوی محمد نعیم د امریکایي پوځیانو وتلو ته په اشاره ویلي چې بېله شکه دا د طالبانو او امریکا ترمنځ د لاسلیک سوي موافقې د تطبیق پر لوري ګام دی او د ټولو په ګټه تمامیږي. خو د ورځپاڼې د لیکنې سره سم د امریکایي پوځیانو له وتلو سره سره طالبانو په افغانستان کې تاوتریخوالی کم کړی نه دی. طالبانو پرون د کندهار ولایت په دامن ولسوالۍ کې د ملي امنیت د موټرو پر ورکشاپ ډلیز برید وکړ. تر دې یو ورځ مخکې په هرات کې د طالبانو یو نفوذي کس دیارلس سیمه ییز پولیس ووژل. میل ورځپاڼه زیاتوي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د واک دوره یې پای ته رسېدو ته نږدې سوې ده ژمنه کړې وه چې له افغانستانه به خپل پوځیان باسي، خو اوس هم د افغانستان حکومت او هم طالبان دې ته ځیر دي چې د امریکا نوی ولسمشر جو بایډن به د افغانستان په اړه څه پالیسي غوره کوي. څو ورځپاڼو او خپرونو د افغانستان او آیرلند د مسابقې په اړه لیکنې خپرې کړې دي. ټاکل شوی چې راتلونکي پنج شنبه د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي لوبډلې نړیوال جام ته د غوراوي په لړ کې درې ورځنۍ یا 50 اوره مسابقې وکړي. د آیرلند ټیم چې له وړاندې له د مسابقو ځای یعنی متحده عرب اماراتو ته رسېدلی د اماراتو له ملي لوبډلې سره څو مسابقې پلان کړي دي، خو تر اوسه یوازې یوه سیالي کړې ده. د دوی دویمه سیالي څو ځلې په دې خاطر ځنډول سوې چې د کوربه ټیم د درویو لوبغاړو کورونا تایید سوه. د بلفاست ټلګراف ورځپاڼه وایي آیرلندي لوبغاړي په دې خاطر چې د افغانستان په وړاندې مسابقې ته یې چمتووالی ښه سي له دغه ټیم سره تر مخامخېدو مخکې هیله لري چې د متحده عرب اماراتو له لوبډلې سره یوه بله سیالي وکړی سي.
په اورزګان کې شون کې د معاشونو د زیاتېدو غوښتنه کوي. دوی په یو غونډ کې له حکومت د شونکو د معاشونو د زیاتېدو غوښتنه وکړه او حکومت په دې ملامت کړ چې د بیلابیلو طبقو ترمنځ عدالت نه رایتوي. لسمی څخه په دې اړه راپور لرو.
عدالت او انصاف غواړو.
دغه معاشات او سازانو ضرورت نه سره پکولای په قانون کې هم
دا شونه په اورزګان ولایت کې یو شمیر شونکو دي چې د انصاف شعارونه یې په لاس کې دي او د عدالت غوښتنه کوي.
موږ عدالت غواړو. عدالت چې په ټولنه کې نه یې هغه ټولنه
د هیواد د نورو ولایتونو په څیر په اورزګان کې هم شونکو د تنخوا د زیاتېدو غوښتنه وکړل. په دغه ولایت کې میشتو شونکو ویل حکومت چې له دوی سره بې عدالتي نه کوي او د نورو هیوادونو په څیر دوی ورته لوړ امتیازات ورکړي. شونکي وایي د افغانستان د ولسي جرګې د هغه پریکړې هرکلی کوي او ملاتړ یې کوي چې د شونکو او ټیټ رتبه مامورینو امتیازات لوړوي. میرزا محمد او شاولي یو له هغه کسانو دي چې په دغه اعتراض کې برخه اخیستي وه.
چې د استاد دپاره معاش ټاکل شوی 6000 افغانۍ دي. په دې 6000 افغانۍ باندې هیڅ نه وه د کور مصارف نه ادا کیږي که یوازې کرایه ته کو کرایه هم د کور نه سور کولای په دې 6000 افغانۍ باندې.
موږ د استادانو او د دولتي بستونو د کارمندانو او د سرتیرو د معاشاتو د لوړولو غوښتنه کوو.
د ښوونکو د غستون زیمو په اورزګان ولایت کې د پوهنې ریاست له چارواکو سره هم شریکی کړي. د اورزګان د پوهنې تدریسي معاون محمد نسیم متزی هم د غستون زمني او غوښتنه کوي چې د ښوونکو تنخوا د زیات سي. نوموړي وایي که د ښوونکو معاشونه زیات سي نو په افغانستان کې به د پوهنې بهیر معیاري سي. دا په داسې حال کې دی چې د افغانستان ولسي جرګې تېره ورځ د 14 لمریز مالي کال د بودیجې سند د دوهم ځل لپاره په دې خاطر رد کړ چې د ښوونکو او ټیټ رتبه مامورینو امتیازات زیات سي.
که په روزګان کې شون کې د ماشت زیاتوالی غوښتنه کوي د ننګرهار د شینوارو قومي مشان په خپل سیمو کې د شونځیو لپاره شزینه شون کې غواړي. د ننګرهار د شینوارو قومي مشانو دا غوښتنه په یو غونډه کې له حکومت څخه وکړه. نور حل ننګرهار
د ننګرهار د شینوارو د شپږو ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې د دوی په ولسوالیو کې په ښوونځیو کې هیڅ خزینه ښوونکي نشته او دا چاره یوه د هغو لاملونو څخه ده چې له مخې خلک له شپږم او اووم ټولګي پورته خپلې لوڼې او خویندې ښوونځیو ته نه پرېږدي. دوی له افغان حکومت غواړي چې د دوی د ښوونځیو دپاره خزینه ښوونکو ګمارنې ته اجازه ورکړي څو د دوی دغه ستونزه حل شي او د خویندو او لوڼو دپاره یې د زده کړو زمینه برابره شي. اخوا د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې د راتلونکي لمریز کال لپاره یې د 2 تر 2500 ښوونکو د ګمارنې ژمنه اخیستې ده چې له دې سره به دغه ستونزه تر ډیره هواره شي. خو د شینوارو قوم مخور وایي چې دوی په خپلو سیمو کې خزینه لري چې قدری دي او لیسانس او 14 ټولګي فارغ شوي دي، نو دوی ته د زمينه برابر شي چې دوی په خونځیو کې د تدریس چاره پر مخ بوزي او د خزینه زده کوونکو اغستونز شي کومې دي هغه ورسره لمنځه ولاړ شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
کردیم.
لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو په منځنۍ صفه 12.5 نیو او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 100.15 صفه افریده شي. د روانې خبرونه په دوهم نیمایي کې 2:19 پروګرامونه هم لرو. هله د چی وایوري تاندې څنګه او حقیقت څه دی اوس د هند په لور. هند خپل روغتیایي کارکونکو ته د کورونا واکسین تطبیق پیل کړ. دا په ټوله نړۍ کې د کووید 19 واکسین پراخ کمپاین بلل شوی او ټاکل شوی دی چې په لومړي پړاو کې 1.5 میلیونه روغتیایي کارکونکو ته ورکړل شي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی خپل اتباعو ته دغه واکسین د پیل مبارکي ورکړې ده. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین باندې کوي.
هند پرون د کورونا واکسین په پیل سره له هغو پیاوړو هیوادونو سره یو ځای شو چې مخکې پکې دغه واکسین پیل شوی او تطبیق دوام لري. د هند چارواکي تمه کوي چې لومړی ګام کې به 300 میلیونه کسانو ته دا واکسین ورکړل شي. دوی کې 270 میلیونه هغه کسان دي چې له 50 کلونو پورته عمرونه او نورې ناروغۍ لري. پر دې سربیره 1.5 میلیونه هغه روغتیایي کارکونکي هم پکې شاملېږي چې له کورونا سره د مبارزې په لومړۍ کرخه کې فعالیت لري. د هند صدر اعظم نریندرا مودی تیر ورځ په یو ټلویزیونی وینا کې وویل
د واکسین په لومړی پړاو کې 1.5 میلیونه کسان واکسینېږي. دویم پړاو کې به د دغو کسانو شمیر 300 میلیونو کسانو ته ورسوو. راتلونکي پړاو کې به بیا هغه کسان واکسین کړو چې ډیر عمر او خطرناک ناروغي لري.
د اسوسییټډ پریس د راپور له مخې تر اوسه معلومه نه ده چې د نړۍ د یو شمیر نور مشرانو په څیر او یا کلن مودی هم خپل واکسین شوی او کنه. د هند حکومت بیا ویلي سیاستوال ورته لومړیتوب نه لري، بلکې هغه روغتیایي کارکونکي ورته لومړیتوب لري چې د کووید 19 ناروغانو سره سرو کار لري. د هند روغتیایي کارکونکو هم دغه واکسین ته خوښي څرګنده کړې او هیله یې ښودلې چې دا به عادي ژوند ته د ورګرځېدو لومړني ګامونه وي. د ګیتا دیوی په نوم یوې نرسې د واکسین د تزریق پر مهال ویلي خوښه ده چې د هغو لومړنیو کسانو په ډله کې ده چې دا واکسین ورکول کیږي. د هند روغتیایي چارواکو نه دی ویلي چې د خپل 1.4 میلیارد وګړو څخه شمیر ته به واکسین ورسوي، خو متخصصان وایي هند به په واقعي ډول په نړۍ کې د واکسینیدونکو لوړ شمیر ولري. دغلته د واکسین د پایل په لومړی ورځ څه باندې 115,000 کسانو ته واکسین ورکړل شو. د جان هاپکنز پانتون د شمیرو لمخې تر اوسه په هند کې څه باندې 10.5 میلیونه خلک په کورونا اخته شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کتب لری توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندې وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
د اوسری رادیو خبرونه اوري د اوسری رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدې شي او هم د اوسری رادیو مطالب مرکه راپورونه لوستل شي. زموږ ویپانه په یاد لري ozaliradio.com یا ozaliradio.org. په ویپانه کې تاسو د اوسری رادیو په خواني خبرونه هم اوریدې شي. نو